Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا ولسمه او د جون و منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دهلی کې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. په سر کې پام وکړئ څو لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب آی سی آر سی مشر پر مخ په زیاتیدونکو اقتصادي بحران او بیوزلۍ اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یو ټویټ کې ویلي دي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري چې په پیسو یې خواړه واخلي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژور کېدو سره په میلیونونو خلک له فقر او بیوزلۍ سره مخ شوي دي. د ښاغلي فیلون په وینا دغه بحران د نړیوالې ټولنې د هڅو له همغږۍ کېدو پرته نشي کابو کېدای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډېره اړتیا لري چې ښوونځي ته لاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالي موسسې د مرستو په مننې سره ویلي چې په دغو مرستو به په میدان وردګو ولایت کې د چټکې روزنې د یو مرکز ملاتړ وکړي. یونیسف دغه راز ویلي چې د ټولو ماشومانو د زده کړې د دوام لپاره د 15,000 ټولنیزو مرکزونو ملاتړ کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په بادغیس، روزګان او کونړ کې له زرګونو کورنیو سره د مرستو خبر ورکړی. د پروګرام په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې تیره اونۍ په دې ولایتونو کې نږدې 1000 کورنیو سره د خوړو او نغدو پیسو مرستې کړې دي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نورو هیوادونو ته روان دي. د جرمني د ډي پي اي خبري اجنس د راپور لمخې انالینا بیربوک به پاکستان ته په سفر کې پر دې سربیره په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت او د جرمني د نړیوال همکارۍ د ټولنې له کارکونکو سره هم وګوري چې له میاشتو میاشتو راهیسې له خطر سره مخامخ د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته کړي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هغه هیواد ته تللي یا تښتېدلي دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سلیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف ټکه یادوي او هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون یادوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې دوهمه 500 اوریزه لوبه وګټله او دا لوبلړۍ یې په خپل نوم ثبت کړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتاک وایي چې افغان لوبډله تر اوسه ښه ځلېدلې.
تر اوسه په دې سیالیو کې افغانستان ډېر ښه لوبېدلی ده. په جدول کې په درېیم مقام کې ځای لري. د سترو هیوادونو څخه په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان مخکې دی او خپلو سترو سیالانو ته تر اوسه په دې سیالیو کې په سترو توپیرونو سره ماتې ورکړې.
دغه لوبې د نړیوال سوپر لیګ سیالیو لپاره ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده، خو میلیونونه افغان ماشومان په تیره په خوارځواکۍ اخته دي. خوندي خواړه کوم دي؟
هغه خواړه دي چې نه تنها انرژي تامینوي، بلکې د متاثر د ژوند پر رشد او نمو کې هم رول لري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال ښځې بې محرمه هم حج ته تللی شي، خو افغان میرمنې وایي
زموږ دولت چې دی هغه اوس ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې دی ولاړ سي، که هغه چلن د حج مراسمو ته اوسي نور هیوادونه اوسي.
کونړ کې د اور مړ کېدو ته ولسی حشر پیل شوی.
په تنور کې ماتونه کې موږ وینا کړله چې ټول هیڅ څوک پاتې نه شي، ټول لاټې کېږي څوک پاتې نه شي، نو صاحب ډېر ستاسو الله.
او د ایران شپاړسو ښارونو کې متقاعدینو مظاهره کړې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. د سر موضوع دا ده چې نن د جون ومه د خوندي یا مسؤونو خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافی خواړه نه لري او دغه راز د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي له امله هم ډیر خلک سالمه یا ښه خواړه د ځان لپاره نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله دغه راز په سلګونو زره ماشومان هم په خوارځواکۍ اخته شوي. نور په دې راپور کې اورو چې نوریاس نوري چمتو کړی.
دا په خوارځواکۍ د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اورزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دي ورکړل شوي او په خوارځواکۍ اخته شوی، بلکې د ده په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي او همداراز په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګیډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري چې وی خوري. نن سیشن به د جون ومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. سکال دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کیږي او زیاتوي. په داسې حال کې چې خوندي یا مسؤونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده، نامسؤونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یو مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایی سیستم په نتیجه کې رامنځته شوی، هغه په دې هیواد کې په خوارځواکۍ د پسلګونو زره ماشومانو اخته کیدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژي په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه هم خوارځواکۍ ده. خغلی راسخ اتر مخم ازادي لړو ته په دې اړه چې د خوړو نشټوالي څه ډول ناروغي رامنځته کوي وویل:
متاسفانه د غذایی موادو نشټوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوارځواکۍ سبب بیا بل خاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارځواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډیر زر د خوارځواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11 لکه ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون وګړي په لوګه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې هم ډېرې پورته تللې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نشټوالی څه ډول ناروغي رامنځته کوي او دا چې مسؤون یا سالم خواړه د یو انسان لپاره څومره مهم دي. په دې اړه یو ځل بیا د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي:
مسؤون خواړه د انسانانو په وده او همدارنګه د ورځنۍ انرژي په تامین کې ډیر خورا نقش لري او یو خورا با اهمیت او با ارزښت موضوع ده. مسؤون خواړه کوم خواړه دي؟ مسؤون خواړه هغه خواړه دي چې د مونږ تاسو نه تنها انرژي تامینوي بلکې د مونږ تاسو د ژوند پر رشد او نمو کې هم خورا عمده رول لري. نو باید مونږ هیوادوال کوشش وکړي چې خپل ځان ته او همدارنګه خپل کورنۍ غړو ته مسؤون خواړه برابر کړي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وو.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
سعودي عربستان سکل اعلان وکړ چې خځې له محرم پرته هم حج ته ورتللی شي، خو په افغانستان کې بیا یو شمیر خزی وایي تمنه لري چې دوی ته د بیل محرمه په حج کې د ګډون اجازه ورکول شي. دوی دا خبره په افغانستان کې پنجونو او خزو لګول شوو محدودیتونو ته په کتو کوي. د طالبانو د حج او اوقافو او د امر بالمعروف وزارت په دې اړه تر اوسه راولاړو شوو اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د نوې پریکړې پر بنسټ مسلمان خزی لدی ورسته کولای شي بیل شرعي محرمه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د هیواد تولاړ شي. دا لومړی ځل دی چې د عربستان دولت مسلمان ښځو ته بېله محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. خو په افغانستان کې آیا طالبان به اجازه ورکړي چې افغان ښځې بېله محرمه تر عربستانه د حج لپاره ولاړې شي؟ کابل میشتي جولیا پارسی وایي طالبان هغو ښځو ته چې محرم ورسره نه وي آن دولتي ادارو ته د دننه کېدو اجازه نه ورکوي. دا خو لا ډېره لرې ده چې اجازه ورکړي له افغانستانه ووځي.
هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي د اسلام په هیڅ ځای کې نشته. ان په عربستان کې چې یو اسلامي هیواد دی او ټوله مسلمانه نړۍ د عبادت لپاره هلته ځي، په افغانستان کې ښځې نشي کولای له یو ولایت بل ولایت ته ولاړ شي.
د کندهار اوسیدونکي خون کې شبنم د عربستان د افریقا په افغانستان کې د عملی کې دوه ورنه بولی.
خو زموږ دولت چې دی هغه اوس فعلاً ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې دی ولاړ سي بل هیواد ته، هغه مثلا د حج مراسمو ته ووسي، نور هیوادونه ووسي، کړه تګ وسي خپل هیواد یا هم نور هیوادونو ته تګ وسي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حج او اوقافو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې پر دینی مسایلو یو شمیر پوهان د دینی متونو له مخې بې له محرمه د څو ښځو سفر روا بولي. عبیر ازیایی چې په دینی علومو کې دکتورا کړي وایي
عربستان چې دینی او شرعي علومو کې پرمختګ کړی کولی شي چې اجتهاد وکړي او فتوا ورکړي چې اوسنۍ نړۍ سره تضاد کې نه وي، ځکه اسلام هغه څه مني چې د خلکو لپاره ستونزمن نه وي.
طالبان اوس له دې چې پر افغانستان واکمن شول پر خوځوي خورا سخت محدودیتونه لګولي. اوس مهال په افغانستان کې خزي بې له محرمه د اوګد سفر اجازه نه لري. تر خوای لښ په ګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي او په ډیرو دولتي ادارو کې له خوځو د کار حق اخیستل شوی دی. د دې ترڅنګ طالبانو په خوځو مخ پټول اجباري کړي او آن تفریحي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم محدودیت وضع کړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د شمیرو له مخې څا کال به له افغانستان د حج په مراسمو کې د ګډون په موخه دیار لزر 1502 اتیا تنه عربستان ته ولاړ شي. خدا نه وایي چې په دې شمیر کې څومره خزي شامل دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور چې په ځینو سیمو کې مړ شوی، د زلغوزو او نخترو ونو په ګډون د 2 کیلومترو په ساحه کې ډېرې ونې سوځولې دي. د کونړ د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت د چاپې درې ولسوالۍ په تورتم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن په حشر وروزی. تفصیل په دې راپور کې اور
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدل او ورونو ډیر ځنګلونه سوځول او په لزګونه زره د ځنغوزیو او نختر ونو په ګډونې ډیر نورې ځنګلي ونې سوځولې دي. د کونړ د چپې درې د بدګاډ کلی او اوسیدونکو جمال الدین تیر ماخم ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه وژنې، خو نن د کلی له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوی چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور بهر نه دی، اور چې سبا ډیر خلک وځي تقریبا نشي وایي چې زمونږ څلور جماعتونه دي. په څلور جماعتونو کې موږ وینا تل چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او هر څه چې ملاتړ په حساب باندې
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد و نقیضې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي دي دغه اور او د زیانونو په اړه یې وویل.
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاد لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول. مهم مختلف هغه د نیالګي ول پکې چې د نخر او قیمتي نیالګي د جلغوزه او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. ډېر د خفګان خبره ده. دغه دویم د جودان اور بلو د نن 14 تاریخ ده. نن فضل د خدا دی یو څه مهرسوی ده او د ولسونو پیره په پیره د کلیوال ال دزی او د ګندې د شاوخه د منطقه صافي اور مهرسوه د 9% اور مهرسوه ان شاء الله.
د نورستان او کونړ یو شمیر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی زنګله د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتي وا زنګله او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په زنګله کې لګیدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي او د کونړ د چپې درې له تورتم زنګله پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ییزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام ادعاوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډیره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د غراز د زنغوزو لونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور کورنی راپورونه هم درته لرو، خو اوس د ایران اړوند یو موضوع. د ایران په لږ تر لږه 1400 ښارونو کې د متقاعدینو د اعتراض په ترڅ کې د پولیسو لخوا د یو شمیر معترضانو د نیولو راپورونه ورکړل شوي دي. دغه معترضانو په تنخواو کې د انډول راوستو او د متقاعدینو د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه کوله. تفصیل په دې راپور کې
پرون دوشنبه د ایران د پلازمینه تهران او نورو ښارونو کرج، زنجان، اصفهان، عراق، کرمان، اهواز، مشهد، شیراز په ګډون په لږ تر لږه 1400 ښارونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د ایران د کارګرانو خپلواکې اتحادیې ویلي چې ټاکل شوی و په تهران کې د متقاعدینو اعتراضه لاریون د برنامې او بودیجې د سازمان په مخ کې وشي، خو د زیاتو امنیتي ځواکونو د حضور له امله یې مخنیوی وشو. د اتحادیې د غراز ویلي چې یو شمېر معترضان د ښځینه او نارینه پولیسو لخوا ونیول شول او یو نامعلوم ځای ته ولېږدول شول. د شیراز د اعتراض په اړه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترضان ځینې شعارونه له ځان سره لیږدوي چې پکې لیکل شوي زموږ دسترخوان خالی دی. د راپورونو له مخې په تبریز کې له معترضانو سره نور خلک هم یو ځای شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د پرونیو اعتراضونو ګډونوالو غوښتنه کوله چې په تنخواو کې د انډول رامنځته شي او د متقاعدینو میاشتنۍ تنخواوې د 10% زیاتې شي. په وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، ښوونکو او کارګرانو د خپل معیشت د وضعیت په وړاندې په کراتو کراتو اعتراضونه کړي چې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د ایران اقتصاد چې د امریکا لخوا پر دې هېواد لګول شوو اقتصادي بندیزونو له امله له مخکې ځپل شوی، د کورونا خپرې شوي وبا هم ډیر زیانمن کړی او ویل کیږي چې د کورونا له امله شاوخوا 2 میلیون کسان بیکاره شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې د انفلاسیون یا تورم کچه اوس په سلو کې 45 ده.
له خبرونو ور اخوا
له خبرونو ور اخوا ټولګي کې محمد درته په زړه پورې مطالب راټول کړی دي، خو په پایل کې راځي دا وورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د امریکا چاپ انترسپټ مجلې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د قربانیانو هغې غوښتنې ته کتنه کړې چې پر ولسمشر جو بایډن یې په افغانستان کې د بشري بحران په حل کې د مرستې غږ کړی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د بشري بحران یو علت د افغانستان بانک د شتمنۍ کنګل کول او د دې شتمنۍ د ویش لپاره د بایډن د ادارې پریکړه ده. په دې اړه د 13 فبروري میاشتې د پریکړې له مخې د دې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې کیږي، خو لیکوال استدلال کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د قربانیانو د کورنیو پر ځای ښایي د وکیلانو او حقوقي چارو پر مصارفو ولګول شي. د دې پیښو د ځینو قربانیانو کورنیو په تیرو کلونو کې د سپتمبر د 11 د حملو په قضیه کې پر طالبانو دعوه کړې او ځکه د بایډن ادارې د افغانستان بانک نیمایي شتمنۍ د دوی د دوسیو د څېړنې د لګښتونو لپاره ځانګړې کړه. د انټرسپټ د راپور په دوام کې د هغې ټولنې د مرستیالې خبرې راغلي چې نوم یې د سولهییز راتلونکي لپاره د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنۍ. کیلی کمبل چې تازه له افغانستان راستنه شوې ده ویلې دي د افغانستان خلک د وچې ډوډۍ د لاستراوړو لپاره ساتونه په کټارونو کې دریږي او هر اخوا په خورځوکۍ او نورو ناروغیو اخته مشمن لیدل کیږي. نو موري ویلې دي چې د افغانستان خلک د سپتمبر د 11مې د حمله مسؤل نه بلکې دوی هم د امریکا د خلکو په څیر قرباني شول. انټرسپټ د میرمن کمبل لقوله زیاتوي چې نو موري وایي کدا پیسې له افغانانو واخیستل شي نو د خوشنۍ خبره به وي. یوریشیا ریویو خبرونه د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې یادایش د غواخ موضوع راخسته ده. خبرونه لیکي په افغانستان کې د داعش حضور د منځنۍ اسیا د هیوادونو او نور نړۍ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. په مطلب کې د داعش ډلې د هغې ادعا یادونه شوې چې وایي تیره میاشت د افغانستان له خاورې څخه د تاجکستان پر لور څو توغندي وویشتل. دا برید هم د طالبانو او هم د تاجکستان چارواکو تایید کړی و، خو په برید کې چاته زیان نه و اوښتی. یوریشیا ریویو زیاتوي چې پر تاجکستان د داعش د برید ښایي چې پر طالبانو د امنیت اعتبار نشي کېدی او طالبان د هغې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه به بل هیواد ته ګواښ نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په خپل نوي راپور کې ویلي اسلامي دولت ډله او القاعده شبکه به له 2023 کال مخکې د افغانستان له خاورې د نړیوالو حملو د ترسره کولو توان ونه لري. طالبان هم ټینګار کوي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره له منځه تللې ده، خو په تیرو څه کم لسو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دې ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له کورنیو او نړیوالو کمپنیو سره د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د قراردادونو پروسه چټکه کړې ده. په دې ترڅ کې د بریتانیا د میتال شرکت یو پلاوی وړم ورځ له طالب چارواکو سره کتلې دي او دغه پلاوی غواړي چې په کابل کې یا په ټوله کې په افغانستان کې په کرومایټ ډبرو باندې پانګونه وکړي. په عین حال کې د چین د ام سی سی کمپنۍ مسؤلین هم چې د مسعینک د کان قرارداد یې ترلاسه کړی په کابل کې دی او پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره کتلی دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو لکتونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت د قانونو د استخراج لپاره له کمپنیو سره د قراردادونو د پروسه چټکه کړې ده.
د طالبانو حکومت سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده. نړیوال مرستې ورباندې قطع دي او په رسمیت پیژندل شوي نه دي، نو په دې خاطر باندې دوی هلې ځلې کوي چې د داخلي منابعو څخه امکانات ترلاسه کړي تر څو خپل جنگي ماشین او امنیتي ساختار او دولتي سازمان وچلوي. او هغې لپاره خو ډېر پیسې پکار دي. آسان ترین لاره یې همدغه ده چې معادن په قراردادونو کې ورکي، هم خصوصي سکتور د افغانستان ته او هم خارجیانو ته.
حافظي صاحب، د قانونو په برخه کې هغه کورنیو او نړیوالو قوانینو ته په پام په دغو قراردادونو کې شفافیت ستاسو په نظر څومره په پام کې نیول کیږي؟
دا چې په دا قراردادونو کې شفافیت شتون لري که نه لري، د دې اټکل اوس مخکې له وخته دی. اما دا شی ویلی شو کله چې په یو رسمي او پیژندل شوي بیدنګ یا په اصطلاح مناقصه کې دا موضوع اعلان نه شي، ټول بین المللي مؤسسات په خبر نه وي او غټ شرکتونه چې په معدنو کې کار کوي پکې ګډون نه کوي او دا یو اړخیز وي او یوازې یو یا دوه هیواد پورې مربوط وي، نو دلته بیا رقابت نه شي کېدلی او دلخوا قیمت د هغه هیواد هلته تحمیلي کم چې په مارکیټ کې بېرقیب پاتې شوي دي.
بلې حافظي صاحب، د دغو قراردادونو یو بل اړخ هم حقوقي دی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه لري. آیا دغه قراردادونه چې دا حکومت کوي قانوني دي او د هغو کمپنیو سره یا نړیوالو کمپنیو سره چې کیږي له مشروعیت څخه برخمن دي؟
دا چې آیا دا مشروعیت لري یا نه لري، په ملي کچه هغه هیوادونه حق د قراردادونو د امضا لري چې په رسمیت پیژندل شوي او اقتصادي او سیاسي کنوانسیونونه یې امضا کړي وي. هغه هیوادونه چې چې په رسمیت پیژندل شوی نوی حکومت نو اربیتریشن یا هغه حل منازعات د قراردادونو چې په هغه کې پیشبینی کیږي د یو معتبر موسیل لیاري نشي کېدلی، لکه مثلا اربیتریشن آف لندن، بورس مارکیټ، یا مثلا نیویارک یا فرانکفورت. دغه امکانات څخه څوک ګټه نشي پورته کولی. او بل دا چې اوسنی حکومت د دې تجربه نه لري چې دغسې ستر قراردادونه په حقوقي لحاظ سنبال کړي. نو زما ویره دا ده چې امکان لري د افغانستان ګټې پکې خوندي ونه ساتل شي او بیړنۍ بڼه ولري د دغه اوسنی مشکل د رفع کولو لپاره. دوی هلې ځلې وي او موخه یوازې همدا وي چې یو اندازه پیسې ترلاسه شي. او که دا موضوع وي څو الخیزه مشکلات افغانستان ته پیښي. اول دا چې خو معدن د یو نسل ملکیت نه دی، د ټول نسلونو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره باید دا وساتل شي. دوهم دا چې بین المللي قراردادونه باید د بین المللي معیارونو او نرخونو پر بنسټ وي. اوس مهال د مثال په توګه دا سکاره د بری مونږ یې صادرو، بین المللي قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دا ځي. حال دا چې په دنیا کې قیمت تر یو سلو پنځوس ډالر پورې رسیدلی دي. زموږ قراردادونه د ډېر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو. او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي. او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي، هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم ورزو ستاسو یو شمیر پیغامونه ته.
سلام علیکم، زه غلام خان مجاهد د لوګر لسیمې تای سر په تماس کې ما او پس له سلام نه زموږ د کوچیانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر او مشکلات سره مخامخ دي. او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو. او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټو زور واکو لاندې کړی دي، غصب کړی دي، موږ ته مالداري دي، موږ نه مالچرول الله سره ورکړی دي، لاس موتلې دي. نو هغه چې د ورور موږ اوس په سیمو کې نه پرېښودل کېږو، حکومت کارونه هم رامندې بندې ورور موږ کروندو ته نه پرېږدي چې موږ مالداري وو، هغه هم له لاسه ورکړه دي. موږ مالچرونه چې دي هغه هم غصب دي، یا کوم وخت منجای منډې موږ استوګنې کړې دي، هغه اوس سیمو کې څوک موږ نه پرېږدي. او بعضې کوم کوچیان چې مالدار دي، د موږ هېڅ د مالداري د استوګنې ځای نشته. چې ورور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي، موږ ټول استوګنه د ځمې په موسم باندې په پاکستان باندې وه، هغه نه موږ را شرسوي وروره. او دلته په داخل کې چې دا د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري. موږ دا هیله لرو له اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې دا موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي، له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي، چې د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
هلمند ولایت ته د چول سوالې ته خبر کوم. دغه می ارزو ده چې ورور ارته مسیر راځي، موږ غریبان ته نه رسیدي. دا ګړ مشران طالبان یې متوي، باید موږ سره مرسته وکړي، موږ سره کومک وکړي. دا د مشران په لاس د مسیر نه ورکی، دا خلک چې راوړي موږ د خپل تقسیم وي ولا کې دغه واټه وار راځي، وسن ته مسله لاره نه دی، باید موږ سره کومک وکړي.
سلام علیکم، زه محمد جان احمدی یم. خیر خبر کوم د پښتو ولایت مېرستاني شتګونه مې خبره ده چې موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو. سوال لکو موږ افغانان غیرتمن خلک دي، په خپلو مټو باندې نه پکاږه کړی شي. او په افغانستان کې داسې کارونه برابر کوي، او په افغانستان لرې نه سعودي عربستان. تاسو نه ډېره مننه، او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روژې ګټلی شي. افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام، احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو. شمیره بیا تکرارم، سیفر سیفر تلور سوشل، دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. په راتلونکو نیم ساعت کې زما همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.